ورونو کې د کتابتونونو نه جوړول په اقتصادي ستونزو پورې وتړل. خو د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي که ځوانانو غواړي په کور کې کتابتون ولري، په ډېرو کمو امکاناتو هم کولی شي جوړې کړي او د وخت په تېرېدو سره یې غني کړي. دی په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې کابل ته راغلم، دلته مې مکتب شروع کړو. نو له هغې ورځ نه ما په اوله ورځ د کاروان صاحب کتاب له ماښامه تر ماښامه واخیستو، نو یې ځای نه را شروع شو. نو ورو ورو مې کتابونه راوړل، اخیستل مې، ځینې ډلۍ به راکولې. نو اوس زه په کور کې لوی کتابتون لرم. نو کتابتون په تدریجي ډول جوړ شو. ما داسې نه دي کړي چې زه یو کتاب پلورنځی ته لاړ شم، سل کتابه واخلم یا پنځوس کتابه واخلم. دا یو کتاب، دوه کتابه، خو کتابونه مې ساتلي دي. کتابونه راباندې ګران دي چې څوک یې ویسي، او بیا ورته وایم چې دا هغه تا سره امانت دی، بیرته به راکوې. او ځینو انډیوالانو وړي دي، بیا یې راوړي یا نه دي، هغه پسې خپه یم، ځکه زما د کتابتون کتابونه دي.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل اقبال ترنک وایي د کور کتابتون مرسته ورسره کړې چې ډېر څه زده کړي.
مثال د مکتب کتابونه دي چې تر دولسم صنف پورې دولس کاله به یو څوک د یو مکتب کتابو ته ناست یا په ده باندې باید زده شي. دی باید زده کړي، که زده یې نه کړي دی د کال په پای کې ناکامېږي، مشکل پیدا کوي. نو هغه یو ډول جبري ده. او که چېرته دغه څنګه معلومه یي، مثال د یو چا علاقه معلومه یي، زه خپله چې مثال له انځورګري سره علاقه لرم، کولای شم ځینې د انځورګري د مستند کتابونه وي یا هم د معاصر هنر کتابونه وي یا د هنر په اړه کتاب وي، زه ولاړ شم په خپل طبیعت په خپله واخلم. هغه بیا ځکه زما ذهن منلی وي هغه کتاب او ما په خپله خوښه راخیستی وي، هغه بیا ښه مطالعه کولای شم، له هغه څخه ښه معلومات اخیستی شم. له هغو کتابونو چې اوس مې په کتابتون کې پراته دي، ډېره ګټه یې راته کړې ده. ډېر داسې څه شته چې نه وم ترې خبر د کتابونو په لوستلو سره په هغه باندې پوه شوم، او ډېر داسې څه شته چې نه مې سوای کولای هغوی کتابونو ما ته دا روحیه راکړې ده. دې ته اړ ایستلی یم چې زه باید هغه باندې پوه شم، په هغه تحقیق وکړم او معلومات ورکړم.
ابراهیم ایمان هم وایي د دې ترڅنګ چې دی د کور له کتابتون څخه استفاده کوي، د کور نور غړي هم د ده کتابتون کتابونه لولي.
دا ماته په ثبوت رسیدلی ده که د چا په کور کې ټوپک میخ ته زوړند وي، نو یې ماشوم طبعاً د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. د کور ماشوم یې د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. که د چا په کور کې بیا مړز وي، د مړز قفسونه وي، هغه ماشوم طبعاً بیا مړز ساتي. خو که د چا په کور کې کتاب وي، ماشومان طبعاً له کتاب سره مینه پیدا کیږي او کتاب لولي. زه اوس کله وارې چې کار نه راشم، له دفتر نه راشم، وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي، کتابونه ګوري، او ډېر وړه چې دي بیا تصویرونه پکې ګوري. نو زه داسې وایم که کور کې کتابتون وي، نو طبعاً ماشومان استفاده ترې کوي. که استفاده ترې ونه شي، از ما په اند په کور کې یوازې کتابونه چې په تخچه کې یخې وي، که ماشومان د هغې د سیوري لاندې هم رالوی شي، انشاءالله آینده به یې مثبت وي.
د پکتیا اوسېدونکی محمد ولی ناصری وایي په کور کې د کتابتونونو جوړول اسانه خبره ده، خو د ده نظر دا دی چې کتابونه باید منظم کېښودل شي او سمه استفاده ترې وشي.
اکثره ځوانان په دغو نه پوهېږي، دوی ټول کتابونه که راواخلم یو ځای کتابخانه کې کوي، که دوی هر جای مشخص کړي، ادرسونه معلوم شي، او بل دوی خپله وګوري کتابونه، چې ما کتاب هلته ایښی ده او په یو برخه کې باید دی مطالعه وکړي. ما کتابونه ټول ویشلي، ولو که د یو برخې دوه کتابونه هم زه لرم، ما جای معلوم کړی په هغو کونج کې ما ایښتي الماری او زه یې راخلم. اړوند پوښتنې چې کوم مسلک مې هم نه وي، زه ځان لپاره هم ځکه کله وار سړي ته هم ځینې پوښتنې په نورو مسلکو کې پیدا کېږي، چې نورو سازانو پوښتنه کوو. په هغه ابتدایي وخت کې سړی خپل ماخص شی راواخلي، څه کتاب لري، له هغې نه یو څه استفاده وکړي. نو د ما شخصا همدا تجربه ده، او زه زیات ډېر زیاتې مطالعه علاقمند یم، ولو که اوس لږ په دنده کې مصروف شوی یم، سره د دې بیا هم یو لس دقیقې وخت هم پیدا کړم دې کتابتون ته راغلم چې یو څه وګورم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي، تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان په کورونو کې کتابتونونه نه لري، په کور کې څنګه کتابتونونه جوړېدای شي، او څه ډول د کور له کتابتون څخه استفاده وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب الله منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په
استاد که نن سبا وګورو ډیر ځوانان دي چې هغوی زده کړې کوي خو لا هم ویل کېږي چې دوی په کور کې کتابتونونه نه لري، علت یې څه ده؟ ولې زموږ د ځوانانو کورني کتابتونونه نشته؟
مونږ چې په کتابتون باندې خبرې کوو نو فکر ته مو دا راځي چې لوی الماری او په زرګونو کتابونه پکې یو. په حقیقت کې چې دوه کتابه دي په کور کې، دا کتابتون دی. یوازینی شی دا ده چې دوه کتابه دي په کور کې، کله د کوټې یو خواته پرتې، کله د کوټې بل خواته پرتې، یا ښه نه ښکاري. مګر که په کور کې الماری لري یا یوه تاخچه لري یا یو ځای چې د کوټې یو کنجي چې د کتابونو ډک په سلیقه باندې سره ایښي، بس دا مناسب کتابتون دی.
استاد تاسو ویل چې په دوه درې کتابونو کېدای شي ووایي چې دا د کور کتابتون دی، خو په ډېرو کورونو کې کېدای شي کتابونه وي، لیکن هغه داسې ځایونو کې پراته وي چې څوک به په اسانۍ پیدا نه کړي، یا که څوک کور ته مېلمه راشي هغه کتاب ځان سره یوسي که نه. یعنی دغسې منظم نه وي چې بیا له هغو کتابونو څخه استفاده وشي. د دې لپاره چې دغه شی منظم وي، مثال دا کتابونه په یو ښځې کې ایښي وي چې د ضرورت په وخت کې راواخیستل شي، ورک نه شي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟
کتابونه پارز کی خدی مغی کی استون زنشت کتو کوسلری او الماری لری دخد چرماری ولری کتابوند پاره یو زنګر شوی الماری باقی کتابونه خوندی میخی خبم خکاری او کیدش سره طبقه بندیم کی په خونه کورن کی ومغ تخچی درلو دری یو تخچی سره کتابی خود لشی یو رف چورول شی په دیوال باندې دوه مخټک وه تخته پکیده د کتاب د پاره ډیر مناسب زیت جوړیږي که هیڅ منې د کوټې په یو کونج کې کتابونه په ترتیب کېده ډیر ښه کتاب ته جوړیږي نو فکر کوم چې هغه دومره مهمه خبره نه ده چې کتابونه څنګه ایښودل شوي دي په کتش کې ایښودل شوي دي هغه د ستا د امکاناتو پورې تړلې ده ستا د ذوق پورې تړلې ده او ستا د کور د جوړښت پورې تړلې ده طبیعي خبره ده که واړه ماشومان دي په کور کې په ځمکه باندې ایښودل شوي کتابونه محفوظ نه دي هغه کتاب چې ډېر جګ ایښودل شوی هغه ته بیا چا لاسرسی هم نه کېږي نو دا هغه د خپل ذوق په اساس باندې سړی جوړ کړي مګر لارې ډېرې دي دینه باید څوک ځان ته یو مازره جوړه نه کړي
استاد کله چې یو څوک مثال کور کې کتابتون جوړوي څه ډول استفاده ترې وکړي یعنی د کور فضا کو ګورو خو کدی خوانځي ته ځي که پوهنتون ته ځي خو هلته خو مجبور دی درس وایي دلته چې خلک راځي میلمانه راځي غالمغال وي د کور نور غړي وي څه ډول فرصت پیدا کولی شي چې بې له دغه ډول کتابتونونو څخه چې دوی په کور کې جوړولی شي استفاده وکړي
زه به درته د خپل ځان مثال درکړم په ژوند کې مې تقریبا 1500 کتابونه په ولاړې په بس او د ترانسپورت په وسایلو کې لوستي دي نو د کتاب لپاره هر ځای مناسب دی او داسې ځای نشته چې په هغه ځای کتاب نه لوستل کېږي میلمانه راځي خو بېرته ځي غالمغال وي ماشومان غالمغال کوي ماشومان ویده کېږي ماشومان غلي کېږي ماشومان د باندې وځي نو د کتاب لپاره هر وخت وخت شته پاتې شوه دا چې سړی د څه ډول مسایلو سره کولی شي چې خپل وخت تنظیم کړي نو زما په نظر باندې یو څوک د شعر سره علاقه لري ضرور نه ده چې یو دیوان ته د اول مخ نه کېږي تر اخر مخه یې ولولي یو کتاب راواخله هماغسې په ولاړې باندې یو ښه غزل پکې ولوله بېرته یې کېده لنډې کیسې دي 15 دقیقې وخت لري یو کتاب راواخله یو لنډه کیسه ولوله شاید علمي مسایل تخنیکي مسایل چې تمرکز غواړي هغه به د شپې ولولي داسې وخت ولولي چې غالمغال کمی مګر په ژوند کې هر شیبه د لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي نو فکر کوم چې د نه مطالعې لپاره پلمې لټول دا اسانه کار دی خو په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی یعنی څوک پې نه تېروځي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته ورسیده تر بلې خبرونه خېشي به درته غواړم الله مو ملشه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
کابل لا هم د نړۍ یو له ککړو ښارونو یادېږي او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي کابل صنعتي ښار نه دی نه هم پکې د تولید کچې دومره ده چې د هغې له مخې باید د ښار هوا ککړه شي بلکې ډېر نور مسایل چې کولی شي مدیریت شي د دې ښار هوا ککړه کړې ده که څه هم ژمی رانه دی پیل شوی او د خزان موسم دی ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپلې اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي خو ښکاري چې بریالي نه دي د تیر کال چې هوا ککړه شو جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس پکار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه او رکبریخي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخي رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه د خبرونه مخ ته وړم. زه امید ظهیر ملک. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه، چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاوو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي، خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي. او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتېږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال
انجینر صاحب یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پی لري چې له کابل د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملکه ولو په برخه کې پاتې راغلی، فکر بیا نه کوي دلته یو لوی مسؤلیت ساسې ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزا د هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
ډېره بخښنه غواړم، تیر کال هم همدغه دلایل په ورته تو دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، تاسې وویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس اساسه د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه دالې په واسطه باندې باید تعین شي؟ نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ماته اجازه ورکړئ زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي. او زمونږ قوت به هم درته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، تعلل کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره. او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لیکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګونو استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس در حال کې چې په تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو هغه لږ تغییر خو یې باید کړی وای.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې. برق خو نشته، تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي، نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته، ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
انډرو صاحب. که ستاسو په یاد اوسي جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاده شوه، وویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي. په دې مانا چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار یې نه دی کړی، ځواب مو څه دی؟
زمونږ ځواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هماسې چې مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي تا سره په حیاتي کې، خبازیان، قنادیان، کوچپازیان، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې، حوض سونا، آبازی، دا تقریبا 15-30% یا ګازي شویده او یا فلتر نزدي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکات ست کال تاسو شایده چې مون آن دا سنتی فابریکیم و تالده بودوی بندی من فلتر نست داز ما هم دون زور و قوت بود چون وم که آخری قوت به چاپیریال ساتن اداره هم دادی، آخری قوت چشپک بجه ده سهار رئیس عمومی موینان رؤسای دا طول روزی تر کارمندان د 15,000 فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسجود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې، هماغه کار مونږ سږ کال وکړه ورباندې. بلند منزل و شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته یې دنده وسپارله، بیا په دې وخت د هغه بلند منزلونو په مسجودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي، همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سوپ؟
زه درته وایم، مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په 8 ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په 8 محلونو کې خپل دا سیار دزګا 1-2 دیو سهار 8 بجو نه تر بل سهار 8 بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا 15 گازات چې کوم دي، عبارت از اوزون دی، کاربون مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزگاه مونگ تهیه کردیم دی، اغا ارقام مونگ اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتن اداره په سایت کې تاسو وګورئ چې دا ارقام نشروی دی.
د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته دی یو کاربون مونو اکساید، کاربون مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی، اوزون په بعضې ساحو کې د هغه نه ټیټ دی، نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی، برابر دی، یعنی کله استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات معلق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 کوم دي، دا دواړه یې په همدې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات
دي. انجنیر صاحب، درې ګازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونو اکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې؟
دغه په مناسب اندازه، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونو اکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنګ لري. همدا اوس چرخام اخیستیم دی په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا ګازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو، دا 15 ګازونه چې مخکې ما تاسو ته ویله. خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شیان دي، او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه انجنیر صاحب، کورم آباد.
مهرباني، مهرباني.
دمینه په مذهب ده هم سفر کم کنا، یو خوله را نمخ کې ده رهبر کم کنا، دمینه په مذهب ده هم سفر کم کنا، هم سفر کم کنا، رهبر کم کنا، هم سفر کم کنا، رهبر کم کنا، دمینه په مذهب دے ہم سفر کم کنا یو خلے ران مخ کی دے رہ بری کم کنا ہر